د سهار 8 بجې شوې زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د وی خبرونه د دې او ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نوي شوی. انټونی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکا به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. هغه زیاته کړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریز لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بندوي چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي. بلینکن په عین حال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه او ویل چې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو پریکړه ډیره سخته وه خو پر ځای وه. غزیا تکړه چې د امریکا د شل کلنه جګړه باید پای ته رسیدلې وای. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ پر افغان جنو د بندیز د لری کېدو غوښت او بخې د افغان جنو پر تعلیم د بندیز د لری کېدو غوښتنه کړې. هغه پر خپل ټوټر لیکلی چې د نیمایي وګړو د تعلیم پر حق سترګې پټول د ښځو او نجونو پر نورو بشري حقونو سترګې پټول دي. ښاغلی بنټ زیاته کړې چې تعلیم هغه حق دی چې انسان ته توان وربخي د نورو بشري حقونو د تحقق لپاره اړین ګڼل کیږي. پرون پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو دوه کاله پوره شول. طالبانو په دې ترڅ کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د دې ترڅنګ د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو او کار بندیز لګولای دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو په خاطر سخت اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګې پرون پر خپل ټوټر لیکلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوو کلونو له پوره کېدو سره اوسنیو چارواکو ته یادونه کوي چې له تبعیض پرته د ټولو وګړو حقوقو ته درناوی وکړي. ګڼو نړیوالو سازمانونو او شخصیتونو د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په مناسبت پر افغان ښځو نجونو رسنیو او نورو فعالانو د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. د ایران د بشري حقونو مرکز وایي چې د دې هېواد د سیستان او بلوچستان او کردستان ولایتونو سنی دینی عالمان د سوله ییزو مظاهرو د ځپلو په خاطر پر دولت د انتقادونو له کبله ورځ تر بلې د تعقیب نیولو او زندانی کولو لپاره پنهخه کیږي. د دې ټولنې مشر هادی قایمی په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلي ایرانی چارواکي د سنی ټولنو مشران لدې قبله زندانی کوي او لدندو یې باسي چې د مظاهره چانو د وژنو او نیونو پر ضد خبرې کړې دي. د قایمی په وینا سنی دینی عالمانو لدې کار پرته بل هیڅ غیر قانوني عمل نه دی کړی. او فضا ته د روسیې د فضایي دولتي ادارې روس کوزموس لخوا د جوړې شوې نوې فضایي بیړۍ توغول تر 2028 کال پورې وزنډېدل. روسي رسنیو د دې فضایي بیړۍ د ډیزاینر ولادیمیر کوژیونکو له قوله د خبر ورکړی په پام کې و چې د فضایي بیړۍ به سږ کال توغول کیږي. خو د توغولو لړۍ ته څو میاشتې مخکې د روس کوزموس مخکینی مشر دیمیترو راګوزین اعلان وکړ چې دا کار تر 2040 کال پورې ځنډېدلی دی. د مسکو ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د دې پروژې د تطبیق مهلت په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله وځنډول شو. د دې فضایي بیړۍ په توغولو کې د ځنډ د علت په اړه سندې ویل شوی. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې خبرونه خبريږي او همدارس له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونې لومړی موضوع د تعلیمی چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی استازي ګوردن براون وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه باید د افغانستان روان جنسیتی تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت پیژني او د دې کار له مسؤلو چارواکو څخه د تحقیقات وکړي. ښاغلی براون پرون د اگست په 15مه چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو له دوهمې کلیزې سره برابره وه، خبریالانو ته وویل چې د خپل دا استدلال د جرمونو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال کریم خان ته هم په یوه لیک کې استولی دی. هغه زیاتوي چې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو ناوړه مثال دی. نوموړی یادونه کوي چې که دې کار ته له سزا پرته اجازه ورکړل شي، نو ښایي نور کسان هم دې ته ورته اقدامات وکړي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له 12 کلونو د لوړ عمر لرونکي ډیری نجونې له ښوونځي بې برخې کړي. همداراز د مرستندویو ټولنو ښځینه کارکوونکو یې له کاره منې کړي، د ښځو سینګارخونې یې بندې کړې، پارکونو او نورو تفریحي ځایونو ته یې د ښځو پر تګ بندیز ولګاو او له نارینه محرم پرته ښځو ته له کوره د وتلو اجازه نه ورکوي. ښاغلی براون وویل د جرمونو نړیواله محکمه باید جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد د جنایت په توګه پر رسمیت وپیژني او په اړه یې په دې روحیه تحقیقات وکړي چې عاملان به یې احضاروي او تحقیقات به ترې کوي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوالۍ دفتر تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې پر دې ټینګار کاوه چې ښځو ته د اسلام د اصولو په اساس حقوق ورکول کیږي. ګوردن براون وویل دی فکر کوي چې طالبان په دوو ډلو ویشلې دي، داسې چې یوه ډله یې غواړي د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي، خو په کندهار کې د طالبانو مشران د ده په وینا له دې کار سره مخالفت کوي. براون د نړۍ له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې کندهار ته پلاوی واستوي څو د طالبانو مشران دې ته وهڅوي چې د نجونو تعلیم او د ښځو کار ته اجازه ورکړي، او وی ویل دا ملایان باید دې ته وهڅول شي چې د اسلام دا تعبیر ناسم وګڼي چې ښځې او نجونې د نارینهو په شان اساسي بشري حقوق نه لري. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره هر راز پراخ اړیکې به د ښځو حقونو ته په درناوي پورې مشروط وي. ښاغلی بلینکن پرون د طالبانو د واکمنۍ د دوهمې کلیزې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحد ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو او په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په خاطر مسؤل وګڼي. غزیا تکړه چې متحد ایالات او د نړۍ لسګونه نور هیوادونه په دې برخه کې ډیر واضح دریځ لري چې له طالبانو سره د هر راز عادي اړیکو لاره به تر هغه وخته بندوي چې د نورو بشري حقونو ترڅنګ د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی ونه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د هالیوډ وتل استوري او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړي استاذي انجلینا جولي د نجونو د حقونو د فعال متیولا ویسا د خوشي کې دوه کوښتنه کړې. هغه ویلي د ویسا په څیر کسان باید په زندانونو کې نه وي. طالبانو متیولا ویسا څو میاشتې مخکې نیولی او تر اوسه په بند کې دی. میرمن جولي چې د بشري حقونو او د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو قشرونو د ملاتړ لپاره د نړۍ په کچه فعالیت کوي، تازه څرګندونې په یوه لیک کې کړې دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د هالیوډ سینما وتلې ستوري انجلینا جولي د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متیولا ویساته په یو لیکلي لیکي داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیکي چې یو کاپی پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي رادیو ته هم رسیدلې، میرمن جولي لیکلي
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي، خپل آواز پورته کوم تر څو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي
ستاسو په څیر د دیوې داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلار شی او پیوه سولیز افغانستان که پاسا ده توگه ونده وخلی.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازی شو. خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغې ویلي و غواړي په روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بې ځای سوو د ملاتړ دغه راز د بشري حقونو د ودې لپاره خپلو هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متیولا ویسا په نوم لیکل سوي لیکي ویلي
د افغانستان په زندانونو کې ښوونکي، خبریالان او د بشري حقونو مدافعین ځای نه لري. تاسو د مدني حقونو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوي یاست، ځای مو ستاسو په خپله په ټولنه کې دی، چېرته چې تاسو د افغانانو لپاره ډېر ښه کار کوئ.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28 کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیال بلال کریمی د متی الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متی الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپلسري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو د غوښتنو ته پام نه دی کړی.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نورو سازمانونو د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو دوه کلن نقص د سختې اندېښنې وړ بللې او په دې برخه کې د اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. د سازمانونو پر طالبانو تور لګولای چې د بشري حقوقو او په ځنګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو د رعایت په برخه کې نړۍ ته هیڅ راز قانع کوونکی ځواب نه لري. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د اگست 15 چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي، د بشري حقوقو یو شمېر نړیوال سازمانونه د دغې ورځ په مناسبت د طالبانو دغه دوه کلن مزل د بشري حقوقو ته نقص په برخه کې خورا بوګنوونکی او دوامې د اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان د همدې ورځې په مناسبت د بشري حقوقو د لسو نورو نړیوالو سازمانونو سره په ګډه یو اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لوري سخت دریځه فرمانونه د اندېښنې وړ بللي او په دې برخه کې د یو اغیزمن ځواب غوښتنه کړې. خو طالب چارواکو بیا تل ویلي چې دوی په افغانستان کې افغان میرمنو ته ټول حقونه د اسلامي اصول پر رڼا کې ټینګ کړي. دغه سازمان په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو په زیاتېدونکي ډول د ښځو او نجونو مذهبي او قومي اقلیتونو په وړاندې ناوړه سیاستونه وځ کړی چې د بشري حقوقو د نړیوال قانون لمخې د افغانستان له مکلفیتونو څخه په ښکاره سرغړونه کوي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی هغه تګلارې چې خځې او نجونې له زده کړو، کار او د ژوند له نورو فرصتونو آزاد تګ راتګ او عامه ځایونو او خدماتو ته د لاسرسي څخه منع کوي، د طالبانو له لوري په سیستماتیک ډول پلي شوي دي. هغه څه چې بیا طالبان یې ردوي او دا ډول راپورونه یې تل د نړیوالو سازمانونو پروپاګند یاده کړې ده. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي هغه راپور ته هم اشاره شوې چې د 2023 کال د جون په میاشت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. په هغه راپور کې په افغانستان کې د افغان خزو او نجونو په تړاو ویل شوی و چې طالبان له خزو سره ناوړه چلند کوي او نجونې کېدای شي د جنسیتي ځورونې سره مخ شي. د لسو سازمانونو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې طالبان هغه خزو چې د افغانستان له دننه د دوی د تګلارو پر ضد مظاهره کوي د خپلو دغه کړنو له امله له سترو خطرونو سره مخامخ دي، خو دوی یعنی افغاني مېرمنې بیا هم غلي نه کینی. په دغه اعلامیه کې یادو سازمانونو اندېښنه ښودلې چې د طالبانو لخوا فزیکي تاوتریخوالی، خپل سری نیونې، توقیف، شکنجه، غیر انساني سپکاوی، جبري ورکېدل او د کورنۍ غړو ته ګواښ هغه موارد دي چې اوس هم دوام لري، خو طالبانو بیا دغه ډول ادعاوې تل رد کړې دي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو نه نورو سازمانونو اندېښنې په داسې حال کې دي چې یو شمېر افغاني خزینه فعالانو بیا د طالبانو دوه کلنه واکمني د ښځو په وړاندې له جبر او ستم نه ډکه بولي. خزینه فعال مریم احمد زیوی د طالبانو پر اتک افغان خوځو خپل شلکلن لاستراوړنې له لاس ورکړي.
نظم په نظر په ټولو نړۍ کې تر ټولو بدترین وضعیت چې میرمنې لري هغه په افغانستان او چې د افغانستان خځې کوم ژوند لري اوس وخت کې نو زما په نظر د نړۍ هیڅ هواد خزیبهونه لري.
بل خزینه فعال سهیلا یوسفی بیا د غوازیت بوګنون کې بولی او لنړی غوړي چې د افغانستان روان وضعیت تجدید پاملرنه وکړي.
جامعه جهانی باید اقدام جدی بکنه و از این که در این دو سال وقت
نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې جدی اقدام وکړي. دا چې نړۍ په دې دوه کلونو کې چوپتیا غوړه کړې وه او هیڅ ډول عملی اقدام یې پورته نه کړ، زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید د افغانستان روان حالت ته یو ځل بیا جدي او هر اړخیز کتنه وکړي،
انجام میده یک بار دیگر بازنگری بکنن.
طالبانو د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو په برخه کې د اسلامي اصولو لمخې د ټینګېدو خبره کړې و.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د جنید د شعر د جایزې شرایط سړي
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کڼل پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعره خبرو
غته مکی د پښپې لې لندرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژنې خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کوو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو ذوق خروب کړي
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړ
موږ چې څومره په دې بهیر کې زکړې دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزه کړي
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کړه که څه هم مور می د بام نه لسیل کولو منه کړی وم
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پرم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونو پوترسکي سژنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسش کال 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمد سي خالد ریحان ببري حیات الله لاروي او اباسین کاتب ته پروسش کال لومړی جایزه یو نارینه او بشز ته اختصاص شو چارزشتي و 1500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسوول شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوی ده چې هغه هم د 1500 امریکایي ډالر په ارزښت خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کی شي چې عمر ل شپاره سو تر چلويشت کلونو پورې وي او د سش کال د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی همدا د سش کال نوې جایزې داسې ورکول کیږي چې د جنید جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابي شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
په جایزو کې بدلون نه راغلی هغه شاعران چې څنګه د شپاړسو او تلویختو کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خواږه شیرونو و پونې ته لار شي او حالت یې دا شیرونه په نور معلوماتو سره پورته خو په هغه کې کوم ستونزې ورته پیښ شي نو کولای شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واستوي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د 1500 ډالرو جایزې دي چې یو د خزینه شاعرانو لپاره او بل د نارینه و دپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست 18 ته نیټې ته ډېر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شعرونه استولې
او په دې اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو شمیره ماته نه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه سی به د شاعرانو لیست.
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دی خو ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي؟
د پښتو شعرونه وی او د شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وی نور که ده هر دینه وی مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه ده، کدا غزل وی، کلاسیک وی، معاصر شعر وی او حتی روایی وی؟
هغه مونږ محدود کړی نه ده، خو زه شو مایل چې د داورانو قضاوت به څنګه وی. هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت. مثلا که دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وي یا کلاسیک وي یا نوی وي یا دا وي هغه وي. شکلي فورمي محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغسې انتظار غواړي، پس له هغه نه اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خپرونه کې وړاندې د نورو مطالبو تر څنګ د شعر نقد لرو او شعرونه
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو د وی مشایری راپور لرو. دا مشایری به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالی په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشایره وشوه. مشایری په افغانستان کې آمدی په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشایری کېږي. خود ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا و چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریولل وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل. څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویری نشو ګرځېدلې. د همدې دوه لاملونو په وجه خپل د ګمبیر پروسیدونکو هم زمکه تنگ شوه به. خونن همدې لري پرتی او له طبيخ کولاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شینسیوري لاندې په سمسور زمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تله د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکې بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي.
پشپے
عبدالواری سیرت هم په دغو اسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته ویل په دغه لری پرته خو له طبیع کلاګان څخه په ډکه سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړی چې د خپلو لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینو ګوري او د نن وروسته دا چې کشمیر په خپل شهر کې وستای باید د خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوک یو هغه د خاص نډک زینه په خپل شهر کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد د یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړۍ مشاعره وه چې ترسره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلي عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیرې زمانې طبیعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ښه شعر دا او دې ته ورته اثرات د شعر په شپه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکي سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکي شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چې ولې شعر لیکي.
خوشحال بابا وایي ملایي په ډیر تحصیل شي، شاعري ده له حکمت هم. زما خپل مسلک یو څه ده او خپل ذوق په بل څه کې خړوبه وو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهوره خبر ده چې شاعر بې پوستکي موجود ده، نو له ټولنې او فردي ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې په ټولنه یا فردي ژوند کې داسې څه ووینم چې هغه زموږ له عواطفو سره تړاو لري او یا تخیل راپاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب، ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوي لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهوره خبر ده چې شعر د تخیل عواطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي، او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم ته نه ویل کېږي. هغه د جبران خلیل جبران یو خبره کړې وه چې ښکلا په څیرو کې نه ده، بلکې هغه نور یا هغه روښنایي او ښکلا چې ده په زړونو کې پټه ده. نو زما په اند باندې یوازې ښکلا د الفاظو او ډون نه ده چې موږ یې په شعر ورته ووایو یا د شعر په نوم باندې وپیژنو، بلکې د دې الفاظو تر شا هغه څه چې یا د دې متن تر شا موجوده ښکلا ده چې هغه په تخیل او عاطفې سره رامنځته کیږي. نو که تخیل او عاطفه موجود نه وي او د الفاظو او ډون موجود نه وي، موسیقي پکې موجوده نه وي، وزن پکې موجود نه وي، دې ته موږ عالي شعر یا ښه شعر نسو لوستلی. او بل هغه د عصر او د زمانې او د وخت مطابق غوښتنې تقاضو ته پکې انعکاس نه وي ورکړل شوی. که موږ فردي ژوند بیانوو هم، هغه څوک چې زموږ مخاطبین دي یا زموږ شعر لولي، زموږ هنر ګوري، هغوی هم باید خپل ژوند پکې وګوري، خپل ژوند ورته پکې منعکس شي. او دا یو مهمه خبر ده چې باید حداقل یو هنر باید په خپله ټولنه کې په خپلو خلکو کې مینوال ولري او د هغوی ذوق خړوب کاندي.
شاعر له ټولنې او چاپیریال اخیستمن کیږي، دغه اغیز په اوسني پښتو شعر کې څرنګه درته ښکاري؟
د شلمې پیړۍ له پیل راهیسې په پښتو ادب کې لوی بدلون را روان دی، هغه که د شعر برخه ده او که د نثر برخه ده. په شعر کې لومړی د پښتو معاصر غزل پیل ده چې بڼه بدل شوه او په هر لحاظ باندې له تیر غزل سره ډیر توپیر لري یا ډیر توپیرونه پکې موجود دي. بیا له هغه نه وروسته د غنی خان راتک ده چې دا هم پښتو شعر ته نوې بڼه ورکړه. او د شلمې پیړۍ له دویمې نیمایي نه راوروسته چې په افغانستان او سیمه کې کوم سیاسي بدلونونه راغلل، دې پښتو شعر زیات متاثره کړل او زیات اثرات پرې ولرل. هغه که په فکري لحاظ باندې وي، کاتفه وي، که تخیل وي، او همدا ډول د اردو، عربي او انګلیسي ژبو څخه چې په غرب کې کوم بدلونونه په ادب کې رامنځته شوي وو، د پښتو ته هم را انتقال شو د دې ژبو له لارې، چې هغه د شعر قلبونه دي. مثلا موږ هایکو مخکې نه لرله خو اوس یې لرو، یا آزاد شعر ده، سپین شعر ده، پخوا موږ نه لرل خو اوس یې لرو. نو په هر لحاظ باندې بدلونونه پکې راغلل. په فکري لحاظ باندې په شعر کې ډېر داسې نوي څه ورګډ شول چې هغه پخوا موږ حماسه لرله یا رزم و بزم مو لرل، خو اوس فردي ژوند یا د ټولنې ژوند یا هغه ریالستیک بڼه د موضوعاتو هم په شعر کې راڅرګندېږي. یا وینم د دریش دورانی یو مشهور بیت ته، یا مرګیه ماشومان مې راته خاندي، سره پرېږده تو شپې ما او څراغونه، چې دا زموږ د همدې روانو حالاتو ترجماني کوي یا د روانو حالاتو یوه بېلګه ده چې په دې شعر کې وینو. همدا ډول په تخیل کې هم تخیلي مسایل هم تغیر شول، په ادب کې نوي داسې ورګډ شول چې هغه پخوا موږ نه لرل. مثلا د عمان یزي او وړوکی نظم ده، د لهجې په نوم باندې، په تا پسې راووتم وځنډېدې یوه لحظه هم عمر دی. نو پخوا په دې بڼه باندې، په دې شکل باندې موږ شعر نه لرل. په د ژبې په اساس باندې هم پښتو شعر تغییر وکړل، نوي اصطلاحات، نوي ګڼنې پکې شاملې شوې. مثلا د کاروان صاحب یو نظم ده، زه مې په خپل زړه د چلیپا را کاږم، په دې نظم کې کوم کلمې چې کارول شوې دي، هغه د معاصرې ټکنالوژۍ خصوصا د کمپیوټر برخې کې چې موږ کوم اصطلاحات کاروو یا وینو، هماغه پکې کارول شوي دي. د استاد پسرلي یو نظم ده، د تلیفون په ناست، د تلیفون په مزې ناستې مرغۍ. نو دا پخوا موږ دا ډول اصطلاحات یا ګړنې نه لرلې، نو پښتو معاصر شعر د تیر په نسبت ډیر تغیر کړی، ډیر بدلونونه پکې راغلي دي.
ستاسو په نظر اوسنۍ شاعري څرنګه روانه ده؟
کوه کتل شي اوسنۍ شعر زما په نظر باندې دولاري یا دولوري لري. یو د کلاسیک ادب تعقیب ده چې هغه هم ځینې شاعران دي کلاسیک ادب تعقیب کوي او هغو ته په کتو باندې شعر لیکي، او بل معاصر ادب ده چې معاصر ادبیات نوي کلبونه، نوي اصطلاحات، نوي فکر پکې کاروي او نوي لار لري، او ځینې بیا د دې دواړو امتزاج کوي چې کلاسیک او معاصر ادب دواړو څخه استفاده کوي. د دې دواړو د مطالعاتو اثر د پرې که چیرته موږ د سالک صاحب شاعري وګورو، هم د کلاسیک ادب تنده مو پرې ماتیږي او هم د معاصر ادب تنده مو پرې ماتیږي. او دا زما په نظر باندې کامیاب شاعران هم یا کامیاب خلک هم دي چې د دې دواړو مطالعه ولري او نوې څه هم خپل فکر او خپل نظر هم خپل شاعري ته ورګډ کړي. نو پښتو معاصر ادب پرمختګ هم پکې شوی ده، او ځینې داسې ستونزې شته پکې چې هغه په عموم کې زموږ په ټولنه پورې اړه لري، خصوصا د نالوستي خلک یوازې احساساتي او هغه څه چې شعري اړخ ډېر نه لري هغو ته ډېر خوشحالیږي یا ډېر چا خبره داد ورکوي، دې ډول شاعري ته ارزښت ورکوي چې هغه خصوصا شعاري شاعري ده. او د له بده مرغه زموږ هغه د ادب رنګ یې تر یو حده پورې پیکه کړی ده. نو په عموم کې زما په نظر باندې پښتو نوی یا معاصر شعر ډېر نوي څه لري، او د حساب وړ کسان پکې شته، داسې کسان شته چې پیړۍ پیړۍ ژوند به کوي. ډاکټر احسان الله درمل او ممتاز ورکزی او مشران شاعران لکه درویش دورانی او کاروان صاحب او سایل صاحب او سعود صاحب، دا ټول هغه کسان دي چې ښه شعر لیکي یا عالي شعر لیکي، او دا توقع شته چې د دوی هنر به پیړۍ پیړۍ باقي پاتې کیږي.
له لاروي صاحب څخه په مننې اوس هم د دوی یو شعر چې په خپل ژغې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی دی.
لمر د ختیځ له دنګو دنګو غرونو د مستقبل برکنډو راجګ په پستو وړانګو یې لمبیږي د ژوند د امیدونو کرونده او ځنګل سپی سپی دی آینده او ځنګل. لمر د ختیځ د مستقبل له غرونو د یو سرشار ابشار سندرې تغل ورسره وایي د بقا مسرود هلته ګډا کوي رڼا او ځنګل غاړه غړی ښکاري ښکلا او ځنګل. لمر د ختیځ په شنو درو کې مسکۍ د تقاضو یوې رمې کې ورګډ د سرور وري په غځونو روږدي هلته روان شپونو شپېلۍ او ځنګل د خواږه ژوند د خوږه چیلۍ او ځنګل. لمر مې په خوب کې داسې ښه لیدلی خو د تعبیر کتاب بیا بل څه وایي انسان د نوې وحشت با پرانستی د فنا دوړي په صحرا او ځنګل بیا هغه ژوند هغه دنیا او ځنګل.
د لمر مې په خوب لیدلی دی په نوم شعر مو واورېده. بل شعر لرو. سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کېږي، دا د عابرې سپوږمۍ د دې شعر یوه مصره ده.
خوانی هیلې پزړه کې پیدا کیږي، هغه ورکه مرغۍ غره کې پیدا کیږي چې پتوره باندې وژنی خپل خپل ورونه، چې پتوره باندې وژنی خپل خپل ورونه. دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي چې د ژوند دا نفرتونه ټول پر پاکړم. دا اوب کومه چینه کې پیدا کیږي د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي، د دې ژوند دغه حالات چې را بدل کړي. دغه مینه خپل کاله کې پیدا کیږي که باور وکړو په دې تنکو ګلونو. کباور وکړو په دې تن کو ګلونو ګلان نور هم دې ویاله کې پیدا کیږي او د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي د ژوندون دا عجایب نه دي نو څه دي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي چې سپوږمۍ اوس لمر خاته کې پیدا کیږي
لاخلی سپوشمی مننه چې دا شیری آزادی راډیو مجلې پروګرام ته خپل شرح ثبت کړیو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي غټورې دي کنه دي میمونه کامران د کابل پانتون د شوبو او ادبیاتو د پنځه د څلورم کال محصله د دې بهیر غړې ده د پوینو سنگار شوی شونډي په نوم خپل لاند کیسه د بهیر وی غونډې ته د کرکتنې لپاره وړاندې کړې و لدوی به وورو چې د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر نقدي خوندي څنګه ورته ښکاری
بهیر کې کارکتنه د غونډې یو له هغو برخو څخه ده چې واقع توګه هر بهیروالي ته د زکه منبع ګرځېدلې ده له دې برخې یعنی ډېر څه زده کیږي شخصا ما ډېر څه ترې زده کړي حتی کېدای شي په ورکشاپ او هنتون په دوران کې ورسره نه مخ شوي ځکه په دې کارکتنه کې مختلف نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کیږي او یو اثر چې د هر خيزه وڅېړي شخصا زه مثال د خپل ځان درکوم ما خپل د دې لپاره چې نوی کیسه لیکوالي می پیل کړی دا نوې کیسې مې لیکلې دي دی بهیر ته دې خاطر راغلی ما چې اوس زده کړم د ټول لیکوالانو نظریات واورم خپل ظرفیت لوړ کړم خو کار کتنه یو له هغو برخو ده چې ما ظرفیت لوړ کړ ما ته دا توان راکړه چې لا ډیر زده کړم او ما سې کله خپل کیسه کار کتنه ته وړاندې کوله ز په دې خپو هېدم چې ما په کیسه کې هغه منفي اړخونه به امرا برسېره شي خو په خپل مې بیرکل دا ځان ارباله ډیر قوی کرکتنه په وسو او خپل می ان ډیر څه تریز د کرسی په نور کیسو کې مې وکول شو هغه سمونه وکړم
میمونه جان تاسو ول څه ډیر څه مو تریز د کړل تاسو کول شئ چې ماته او اس چې مثال راکېسي په کومه برخه کې تاسو ته دا کرکتنه غټوره
شخصا ماته دی لنګ کیسو په لیکل د لیکلو په برخه کې دا کرکتنه ډیره ځکه چې د لنډ کیسو د لیکلو په تخنیک باندې پوښتوم چې دا ما به کیسې لیکلې خو ځینې هغه خلونه چې زنه مرته متوجي دوی زورته متوجي کړم د کیسې لیکلو تخنیک او یا هم په کیسه کې تاړین دي کریکټر باید څه ډول وي نمونه باید څه ډول انتخاب کړو یا هم مکالمه باید څه ډول وي چې دا هغه هر څه چې زینن په خپل کیسه کې یعنی مراته وم یا هم زما ظرفیت په دې اړوند باندې بخیل ور شوی دی دا یوازې د دې کرکتنې برکت وو او د ما سره سره دي زیاترو لیکوالانو یا هم زمونږ بهیروالو ظرفیت سره لوړ شوی دی یعنی دا کرکتنه نه تنها سی وکرکتنه ده بلکې د ظرفیت وړولو یو ستر نه واخده هر لیکواله دې ته لیواله ده چې د هواد به تر تجربه او برجسته لیکوالانو ادیبانو شاعرانو نظرونه لزان سره ولري او د دې ترڅنګ زمونږ بهیروالي یو دی بل سره سمیمیت لري همکاري کوي شخصا موږ شخصي توګه خپل پنځونې یو بل ته لیکو یو بل ته نظرونه پور کوي او دا کرکتل ناسي دوی مثلا یو کاسته کولی ګو یو نظر به پور کوي اما په کرکتنه کې چې اویا بهیروالي دي هر بهیروال چې دوه نظر به ور کړی تاسو فکر کوئ چې څومره نظرونه شول فکر نه کوم په یو مقاله کې دومره یو برجسته معلومات موجود وسیږي یا هم په یو ورکشاپ کې هر خزه یو موضوع وڅېړل شي یا له مختلفو زاویو څخه وړاندې شي اما په دې بهیر کې دومره بهیروال چې خپل عالی موضوعات او خپل عالی نظریات له مختلفو زاویو وړاندې کوي ډیر څه مخترز ده کوي
تاسو په نظر په پانځي کې تاسو عملی نقد ونه لید یعنی تطبیقی نقد نه ولکه څنګه چې په بهیر کې راو چې په هر برخه کې تاسو د بهیر والی خبري پکوي همداسې ده
بالکل بالکل یعنی په سلف کې به واز دي کتاب یو نظر راوخته شي یا به هغه څه نظر چې استاد لدی مکتبه وړاندې کی اما بهیر والی سيتي په دې هرخي ذکر کتنه کې سره تخنیک سره دا چې یو څوک وکي سلی کې اتمنه او موضوع کې وړاندې کوي شخصا په خپل دې هغه موضوع په اړوندم زمونږه تجربه دیږي زمونږه معلومات ته هغه موضوع په اړه راخستل کیږي دا موضوع به څه ډول راخستل شي او څه ډول وڅېړل شي یعنی هر اثر هر پنځونه سی په یو ادبي بهیر کې څېړل کیږي خپل هغه ځانته یو موضوع ده او پیغه باندې باید کرکتنه وکړی شي، یعنی په ټولنیز اړخ باندې هم باید کرکتنه وشي چې واسر کې باید د ټولنیز اړخ څخه ډول راواخلو، یا هم په واسر کې مثلا د کریکټر نه څه خوښ شولرو، آیا مونږ دا کوي شو لیکوال ته وایي چې کریکټر باید څه ډول وسیږي، یا هم دا غوښتنه لرو چې څه باید کریکټر داسې کې یا زموږ په خوښه باندې هغه کریکټر ولوبي که وینه لوبي، نو دا هغه څه دي چې مونږ خپله په بهیر کې زده کړل او د بهیر څخه مونږ ډیر یعنی مثبت او منفي اړخونه ټول راته برسېره کوي، سره له دې چې منفي اړخونه مونږ ته برسېره کوي دا مثبت اړخونه مونږ ته انرژي راکوي. د بهیر یو ښېګڼه دا سره له منفي اړخونو چې په کره کتنه کې مونږ ته ښیي، مونږ ته سمونه راښیي او مونږ ته دا راښیي چې باید اثر باندې څه ډول سمونه وکړو، یا هم کوم اړخونه په نظر کې ونیسو سره له دې مونږ ته انرژي راکوي زموږ ملتیا کوي، یا هم مونږ ته دا جرات راکوي چې لا نور باید اثر ولیکو، او مونږ یو ډول هڅوي دا چې د برجسته لیکوالان نظرونه په خپل اثر لرو دا په خپله یو ویاړ ده.
تاسو په خپل په مختلفو غونډو کې پخوا هم په ځینو غونډو کې برخه اخیستې ده، څنګه د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر نقد له نورو نقدونو سره کته پرتله کې څه تغییر پکې شته؟
ما په نورو غونډو کې وایم دا اخیستې ده او لږ یوازې دا اخس کړای وو چې نقد یوازې د منفي اړخونو د برسېره کول دي، یا هم د یو اثر هغه منفي اړخونه باید را مخته کړو، اما په د ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې سره لږ چې په منفي اړخونه راخلي مثبت اړخونه هم راخلي، او دا یو ښېګڼه دی افغان د ښځو د آنلاین ادبي بهیر ده. ورسره په څنګ کې دا کومي بهیروالي چې خپل پنځونه یا هم اثر کرکتنې ته وړاندې کوي دوی دا هر انجلۍ ډیره په سړه سینه د دوی نظریات اوري، واقعیا هغه نور بهیروال بیخي یعنی حیران سي چې موږ دا ډول کرکتنه کوو، او بیا هم دا ډیر په حوصله مندي سره اوري کرکتنې ته د قدر په سترګه ګوري، او یعنی د ټولو نه یعنی ډیره منندوی ځکه دوی په دې پوهېږي چې دا د زده کړې ډګر ده، او د زده کړې په ډګر کې خو باید زده کړې ته یعنی سینه پراخه کړو، لا یې زده کړو د زده کړې لپاره راغلي ول یو بل به زده کړو، او بهیروالي چې دي زموږ مشانې نجونې او میرمنې ټولې سره لدې چې زموږ منفي اړخونه مکتخي، یا هم دی واسر شخصا دا کرکتنه چې کېږي په لیکوال نه کېږي، دا نقد او کرکتنه یوازې په اثر کېږي، او دا یو ښېګڼه ده. دوی مخې ګڼه دا سي منفي اړخونه سره مثبت اړخونه مکتخي، او د مو په ظرفیت په لوړولو کې لامک سره همکاري کوي. موږ چې څومره په دې بهیر کې زده کړی دي فکر نه کوم چې د پانتون ورکشاپ یا هم کوم مقالو مزده کړی ډیره قوي کرکتنه ده، او واقعا موږ ته ویاړ ده چې د دې بهیر غړي یو.
په نقد کې کله ناکله چې یو څوک په یو اثر باندې منفي نقد کوي کېدشته چې د ځینو بهیروالو خبرې ساس په ذهن کې سمې نه وي، یعنی فکر هم کړی چې دا کوم نقد چې کړی دی دا بی ځایه نقد و، لیکن آیا تاسو داسې فکر کړی دی چې دا خو د هغه جانب مقابل شخصي نظر و د تا د اثر په برخه کې، او کنه بیرته تاسو د غونډې په ترڅ کې د ځان دفاع کړی ده او هغوی ته مو ویلي دي چې دا خبرې مو سمې نه دي؟
زما په کیسه چې کله کرکتنه کې ده ما مخکې یادونه وکړه، ما غوښتل په ډیرو شیانو پوه سم، او ما په بهیر کې دا یادونه وکړه چې تاسو ډاډه کولی شئ زما یعنی زما دا کیسه وړاندې کړه، یوازې غواړم پوه شم چې زما یعنی هغه څه باید زده کړم د دې کرکتنې نه. دوی ټول خپل نظرونه راکړل، کور یا باد سلامت دي، هېڅ کله مې د سینې دی ویلي چې دا به کومې دی عقدې مخي، یا هم یوې بهیروالې هم دا فکر نه دا کړی، ټول صمیمي مختزي هر څوک خپل نظر وړاندې کوي، دا د ډېر صمیمیت نه کیږي، او سره په څنګ کې کله چې هر څوک خوشاله دي هغه دي اثر، یا هم دي هغه دي پنځونې منفي اړخونه نه بیانوي، باید دا یو ډېر خوشبختي وګڼو، او څوک چې مخ ته وړاندې کوي یا مخ ته وایي لدې څخه باید لا یعنی موږ ښه استفاده وکړو، او دا یو خبر خو غنو، او سره په څنګ کې دوی چې داسې وخت ورکوي زموږ اثرونه لولي، او دې تخپل دا ښه نظرونه په وړاندې کوي کاغه په منفي اړخ کې مثبت اړخ، دا فرصت هر چاته نه برابرېږي، زموږ بل هیروالي په قدر پوه دي، زموږ له بهیروالو مننه چې خپل نظرونه په وړاندې کوي، او له نورو بهیروالو مننه چې خپل اثرونه کرکتنې ته وړاندې کوي او له دې فرصت نه استفاده کوي. واقعا دا ډېر لوی فرصت ده د ټولو نجونو لپاره، او زه له هغو کسانو ته هم دا یو لوی لاستراونه بوله مسی دغه زموږ بحثونه زموږ کرکټنه په صفو باندې نشریږي دوی لولي واقعاً دوی لپاره ستر لاستراونه د شدید خصص دکړي او د دې برخې مستفید شي ځکه دې کې ډیر قوي قوي بحثونه کیږي او دغه بحثونه له هرې زاویې کې په واسر له هرې زاویې بحث یو ډیر لاستر خره سره ولنه دا یو ښه فرصت ده چې ټول لپاره چې په هره دی واسر په هره خپوسی او په خپل اثرونو پنځول کې په ځان تطبیق کړي
لکه څلې کولی مېمونې کامران څخه مننه په دې خبرونه کې په وړاندې ووري چې خاطر لیکل څه ځانګړتیا لري
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې ووري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې ووري
دا ازادي رادیوي مجله د پروګرام په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کوي خاطره یو ادبي ژانر دی چې لیکوالي هغه پیشي صحنه چې په ژوند کې ورته پیشي شي یا په هغه کې برخه لري او یا هم شاهد وي لیک خاطره لیکنه د احساس ته انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشي کماتي دي کبریا وي دي په کې بیان کړي کړه کتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندې سونه لري دوی وايي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشي ته فکر وکړي لدې څخه مطلب دا دی چې د جنو شیرونو او لندو کې سو پڅیر لیکل مکوي چې له انجامه نه خبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي په خاطر لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې وکسلو یې کړی یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړی په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي کرکتون کې وای چې په خاطر کې کچرت لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي هغه سپیس یاتوي کرکتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې سبتیدل نه دي په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدای شي دا مهمه ده چې خاطره پایل او پای ولري ځوان لیکوال شکولا نور خاطری لیکي مخکې لدی چې لدوی څخه واورو چې کله خاطری لیکلو ته مخه کوي د دوی په شخبه د دوی یو خاطره واورو
د سينوها لکتاب نه می هغه څه ذکر چې کورنۍ می نو راته هودلې او ځینی وختونه مې په خپل خبرو کې د سينوها مثال ورکاو یو ورځ په بام کې ناستوم د سينوها ناول ورسته برخه می ولوستا ما خام بو هوا ورو پورو تیار کېدا د ناول ورسته جمله می په سختۍ ولوستې د سينوها کتاب می بند کړ دلته هم د ټپس په سیر خایسته شمال و که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی وم خو بیا می هم په ټیکري باندې مخ پټ کړ او مخامخ غرته می وکتل په تک تور غر باندې د افغانستان نوم روخانه ښکاری ده لري باد په کله کله د بده خوا خو د وخوځول د سړک ننداره خلا خکلی و موټرونه واړه ښکاری ده د سینوها کتاب می لا په لاس کې و کیناستم کتابچه او قلم می را واخیستل د لیټر د تیرناته می د احساس په نوم لیکنه وکړه
کولا نورمننه چې دا وړه خاطره چې آغاز او انجام درلود زمانه او مکان درلود او خپل داخلي احساس پکې ځای کړی وو لاسه جی راډیو مجله پروګرام سره شریک کړه اوس کدي تراشو چې تاسو څه وخت خاطره لیکئ
خاطرې خو ځینی وخت چې احساس را سره پیدا شي لکه مې بعضی وخت ډېر تنها اوسم بعضی وخت ډېر دردمند اوسم خو زیاتره زه نه غواړم چې خاطرې مې نور سره شریک کړم نه پوهېږم کوم غواړم خپل لمه سره او ډېرې خاطرې مې لیکلي خو ما سره کتاب چی کړي
څرګه مې احساس مو مطلب دی یعنی څرګه مې احساس تاسو ته پیدا شي چې به خاطره ولیک
کله چې زه مطالعه کوم ځینی وختونه کله چې زه زم کورس ته کله چې حالات ګورم د افغانستان د جنو حالات بعضی وخت په کورس کې چې کنجونی ګورم د هغوی غمونه د افغانستان حالات دا ما ډیر لیکلو ته هڅوي. او بل دا چې زمونږ کور چې دی دریم منزل دی وخت کې چې کله ګورم مخامخ افغانستان مخامخ غلونه دی چې ګورم کله چې زیاته غمګینه شم هغوی ته ګورم بیا هماغه ځای زیاتره ما هغه منظره لیکلو ته هڅوي. ډېر زیات مې خوښېږي کله چې زه کورم ګورم کله چې هغه افغانستان حالات هم بیخی هماغه منظرې غوندې دي. مثلا بعضې منظرې بعضې کورونه واړه بعضې ټیټ بعضې نو دغه حالات دغه حالات ما زیاتره لیکلو ته هڅوي. نو دا حالات
د چې موږ ذکر کوم انسان چې څلکی له مختلفو حواسو کار اخلي دا اوس فزنتا سویلسي لسترګو کار اخلي په سترګو کې څرګرو ګوري واړه کورونه وګوري بیا مسرته راتلشي چې راځي او څول کې له نور حواسم په تاسو باندې خاطر لکی مثلا په کور کې پخلی سوی او د ډوډۍ بوی آیا دغه شیان په تاسو خاطر لکلي
دا څه شان نیم خوخیږي خوخیږي چې خاطرې ولیکم خو کوم خبر چې تاسو وکړه د دوی بوی لا تر اوسه مې په دې باندې خاطره نه ده لیکلې ډېر زیات مې خوخیږي چې ولیکم.
زما مطلب دا و عادتا د دسترګو له حصہ له باسره حصہ افغان لیکوال ډیر استفاده کوي لیکن له سامیه حصہ یو څه اورو یا یو شومه حصہ یو څه بوي کوي له دغه په خپل لیکنو کې ډیر استفاده نه کوي په نړۍ کې له دغه حواسو استفاده ډیر ده څرنګه یعنی فکر دینه کو دا اوس زله تاسو سره خبرې کوم د سپوزریک درتیر نشو چې هغه خبره سم واوریدله یغبر ربان خاطره ولیکله فرزند د ترور کوته ولاړم دی غوی پکور کی دا رنګ بویتو بیا می دغه خاطره را پزره شو فکر نکوي سي دغه حواس هم د خاطرې په لیکلو کې موثر دي.
دا ډیر زیات خې زکه چې کله چې ته په دې باندې خاطرې کې ستا خاطرات من خرزي او باور وکې زه په دې باندې خپل خاطرې ډیر لیکم. مثلا کله چې زه نری شمال حس کما یو خاطره مې ذهن ته راځي زه خپل خاطرې لیکم. نو مثال په توګه ما سينوها په یغه سينوها خاطره مې شریک کړه کې مې هم یادونه کړې دا چې دته هم د سپېڅلې نری بادو یعنی بعضي وخت چې کله زه باد یا بعضي وخت هغه د کولا دی اوس چې کولا وینم هغه ماته یعنی په خاطره ذهن ته خاطره ولې یعنی دی باندې باید زه خاطره ولیکم. او زیاتره وخت دا خاطره د ډیر زیات خپلې کوي هم زما په تل راته وای چې خاطرې د پاره حس ډیر زیات مهمه کله چې احساس ولري بیا ډیر خاطره لیکل شي نو دا ډیر زیات خي. او زه زیاتره وخت په خاطرې هم د سړي کما یو ناڅاپي کله چې سګوره ما حس کومه بیا زه ډیر خاطره لیکل شي ما مغه وخت کې
لشکلا نور څخه په مننه د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام مو هم دومره وو تر بل خبرونه مو زحمت شي بر پخدا سپارم شدی وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل حالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو بنو دشیبا ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبل بل ہر گل میں اوٹا راوستو ملیار میں کبل بل دس کنو شگونا جوڑ کے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاؤں بیل ساتھ کو دشبنم نام خیستہ جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخ کو دبل بل
شراب ورد ورکل بیا دو خود بلبل دسند سپینو شگونا میں جوڑ کے او محل سپوگ میں کڑا دا زہرا پست غزلے خندا تا دا تنظرو خکل زر کے گاڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پے مست راغلا دا زوانے اورے کبل